په خبر کې د مازیګر درې بجې شو د دنکو د مشال رادیو په دې وبله غړا کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسني اثر کې دروړو. خبرونه له انیسې اجمداو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبې به په راتلونکو دوه کالونو کې پوره کړل شي. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د بې پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. او نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي د اوکراین او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې په معاهده خبرې کوي. اوستا خبرونه تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتره منصوبي به د 2018 کال تر پای سرته ورسول شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د N500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. وزیر اعظم نواز شریف په دغه موقع وویل
یہ منصوبے انشاءاللہ اگلے دو سالوں
دا منصوبے با تر راتون کو دو کلونو پوری پورا کرل شی. دا کاشغر گوادر اقتصادی کوریڈور مغربی سڑک چې دا برہما 72 نا تر گوادر پور رسیگی دا ہغی اوگدوالے 2,475 کلومیٹر دی. دا دی پا اپ گریڈیشن نن کار پیلی گی. دا با دا جوب للاری دا کوٹے سہراب او دا خوشاب نا دا تیری دورستو گوادر سر ملاوی گی.
نواز شریف زیاته کړه چې د گوادر نه تر خوشابه چې یو سلو سلور نوي کیلومتره کملاره ده غبه پراتلون کې میاشتې پوره کړل شي. یاد دی وی چې په لوی دی زبرخه کې د کاشر گوادر اقتصادي لارې به د ډي اي خان څخه په شوب او کوټا د تیرې دورستو گوادر ته رسیږي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیره 30 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاقنی بیګم شاه لیډیو ته ویل چې په دې بیخه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د مردان خار په دوسره چوک کې د پاکستان شناختی کارډ ورکونې ادارې نادرا دفتر مخې ته ځانمرګي برید وشو. له پاکستاني طالبانو بیلې شوې ډلې جماعت الاحرار د دې ځانمرګي برید سیمواري منلې ده. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلي دي چې په اسمبلیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او اف سی آر قانون دی ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. په دغه موقع پخانی سینټر افراسیاب خټک ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د باید په سمدستي توګه اصلاحات وشي. د سینټرانو وینا وه چې د قبایلي سیمو د کډوالو ستونزې دې هوارې کړل شي او په آرټیکل 2 کې دې بدلون وکړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون د کابل د پولی ټیکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکی وسایلو د نمختونو تر لیدو وروسته د یې هڅې وستایلې. ولسمشر اشرف غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
دی وایي افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیره ضروری ده چې هر نوښتګر ځوان راځي باید زموږ د تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي.
ولسمشر اشرف غنی دا ټولو خندونو په لمن سوړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بې پایلټ الوتکې په یو برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په خاطر روسنه وخته په لیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي ویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړوند 80 وسلوال یې وشلې دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې داعش تر ډیره د ننګرهار په پچیراګام او چین ولسوالو کې فعالیت لري. غلی رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي. داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري. روسوای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکي کې 10,000 کلاشینکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سې شنبې په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو ورسره مرمیو د ورکړې په لارو چارو د کابل روس د کورنو چارو وزارت ترمنځ هوکړه شوې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن د اوکراین، روس، جرمنی او فرانس چارواکي په اغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو دفتر ویلي دي چې ولسمشر پترو پوروشینکو پرون د جرمني چانسلر انګلا میرکل سره د ګډو ټلیفوني خبرو د تیاریانو په فروري میاشت کې په مینسک کې د شوي امن معاهدې د عملي کېدو په حیثیت خبرې کړي دي. د ولسمشر دفتر په روسي پلوه بلتون غوښتونکو د اوربند ماتولو او په نارامه سیمه دونباس کې په حالاتو خرابولو کې د شامل دو تور پوری کوي چې ورسره د امن بهیر ته د زیان رسیدو خطرې راپورته کیږي. د امریکا د ولسمشرې لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلری کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي دا اوس باوري ده چې د دې لپاره پوره ثبوتونه ولري چې دا یو ټول وژنه ده. پلوي لاس ژوند تباه کول دي، د عیسویانو او نورو مذهبي اقلیتونو ختمول دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې په عراق کې د یزیدي مذهب غړي وژلي دي، کوم چې په دې هیواد کې یو له تر ټولو لرغونو مذهبونو ګڼل کیږي. اور وروستی خبر دا چې د عراق سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې هیواد وزیر اعظم حیدر الابادی لا هغه وروستو رمادي تتللی دی چې دا ښار د اسلامي دولت وسله والې ډلې له ولکې آزاد شو. د عراق یو پوځي چارواکي بریګیډیر جنرل احمد البلاوی اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې وزیر اعظم حیدر الابادی د خپل سفر په پیل کې له امنیتي ځواکونو او صوبایي چارواکو سره لیده کاته کړي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درته د کرن صوبایي او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 16 روپۍ اخستل کیږي او 16 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ اویا پیسې او 145 روپۍ 40 پیسې. یو پاوند 155 روپۍ اویا پیسې او 155 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 9 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ او 28 روپۍ 45 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې. او 202 اتیا ایرانی ریال او یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 200 اتیا ایرانی ریال یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس بعد پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د غربي لارې د وی برخه پرانسته وکړه. د وویل چې د 2018 کال تر پای بعد اقتصادي راهداري ټوله پروژې سرته ورسول شي.
2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے. مغل کوٹ یوب سیکشن ویسٹرن کوریڈور کا ایک اہم جزو ہے.
د خیبر پختونخوا په مردان کې شوی پرونی ځانمرګي برید لږ تر لږه 23 کسان وژلي. د چارو شنونکي وایي وسلوال طالبان په بیلابیلو ډلو ویشل شوي او خپل سري عملیات کوي.
دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوي دي. هر ګروپ د بل نه خبر نه دی کاروایی کیږي.
د فاټا د اصلاحاتو په اړه د پاکستان د سینټ دی کمیټې په غونډه کې له حکومت غوښتل شوي چې له قبایلي سمو څخه د اف سی آر قانون خاتمه وکړي. هم په سینټ کې د قبایلو یو استازی وایي چې د فاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړه باید د قبایلو په خوښه وشي.
پکار دادا چې دوی ته اول امن ورکړي، د فاټا اصلاحات د قبایلو مرزې مطابق وشي.
په خبرونه کې 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی عصر کې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ورنۍ موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په ژوب کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژې د غربي لارې د یوې برخې چې د ژوب مغل کوټ سړک په نوم یادیږي پرانسته وکړه. دغه غونډې ته د پښتنو د ملت پاله سیاسي پارټیو او همداراز مذهبي ګوندونو مشران وربدل شوي ول. هغوی د یادې پروژې په اړه خپل تاثرات غونډې ته وویل. تفصیل د داود خټک په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د 2018 تر پای به د پاکستان چین اقتصادي راهداري د غربي لارې زیاتره کار سرته ورسي. نن د بلوچستان په ژوب کې د 180 کیلومتر اوږد ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویل.
اور 2016-2017 کے آخر میں انشاءاللہ یہ منصوبے مکمل ہوں گے.
د 2018 او 2018 کال تر آخر پورې به انشاءاللہ دا ټولې پروژې مکمل شي. دلته دا خبر د ذکر وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري غربي لارې چې برهما باتر نه شروع کیږي
او تر گوادر پوری بزی د دې ټولو غدواله سلریش 750 کیلومتر دی. د دې ترڅنګ مغل کوټ د روب سیکشن غربي لارا ډیر مهم جز دی.
په دې موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی وویل چې پاکستان سره وسایل ډیر دي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دلته آباد ټولو کامونو ته په خپل وسایلو حق ورکړل شي.
پښتو مې کہاوت ہے پزور
د پښتو متل چې پزور کلی نه کیږي. نمیا نواز شریف صاحب کته په خپل جبا بلوچستانو ورونو ته، سندیانو ورونو ته، پښتنو ته، پنجابیانو او سرایکیانو ورونو ته یو ټکی ووای چې لوی خدای ستاسو په وطن کې کوم نعمتونه پیدا کړی دي، په دغه نعمتونو لومبه ستاسو د بچو حق دی.
بچونکو حق مقدم ہے.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اویل چې باید د افغانستان امن ته پام ورکړی شي چې ورسره د پاکستان امن تړلې دی.
هم افغانستان کې پڑوسی ہیں،
موږ د افغانستان گاونډیان یو. د خیبر پختونخوا له صوبې واخله تر بلوچستان ډیر ځایونه دي چې منځنۍ اسیا ته لار راتراکوي. له دې پلوه افغانستان زموږ لپاره ډیر مهم دی، او ښکار خبر ده چې په افغانستان کې امن د پاکستان ضرورت یا اړتیا ده.
افغانستان کا امن یہ پاکستان کی ضرورت ہے.
د ژوب مغل کوټ سړک د پرانستې دغه غونډې ته د خبرو په وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین اویل چې دوی تم لري چې وزیر اعظم نواز شریف په د مغربي لارې سر تر سوال وعده پوره کړي.
حقیقي مانو میں ہم ترقی چاہتے ہیں اور جہاں جہاں پہ ترقی
مونږ په حقیقي مانو کې پرمختګ غواړو، او کومې سیمې چې د لړکې شاته پاتې دي د هغوی پرمختګ سره به پاکستان په وړاندې ځي. نو ځکه وایم چې مونږ ډېر شاته پاتې شوي یو، ترهګرۍ ځپلي یو، ډېر تکلیفونه را باندې تیر شوي دي. نو که تاسو د پاکستان پرمختګ غواړئ، نو زما یقین دی چې وزیر اعظم به د اقتصادي راهداري غربي لاره چې اولنۍ لاره ده د دې په جوړولو به خپل وعده سرته ورسوي.
وزیر اعظم صاحب اپنے اس وعده کو ضرور پورا کریں گے.
د چین پاکستان د اقتصادي راهداري مغربي لاره د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د پختون میشتو سیمونه د تیرېدو وروستو د گوادر بندر ته رسیږي چې اوږدوالی یې 3.5 کیلومتره دی. د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه د چین په مالی مرسته ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د 28 کسانو تر وژل کېدو وروسته چارواکي وایي چې دوی د ترهګرو ځپلو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په خبره یې چې دغسې یو نیمه پیښه باید خلک نارامه نه کړي. د برید ذمهواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. د سیمې سیاسي ګوندونو او د دینی عالمانو د مردان د ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. له پیښوره د خالد خان رپورټ اورو.
دا شنون کو پوینا دا مردان بمی 14 چې شپږش بیګونا خلک پکې مړه او 500 زیات جوبل شوی دي. نه صرف دا حکومت هغه داوی کمزوري غني چې غني ترخه غري په صوبه کې مکمل ختمه شوی، بلکې دا دوی پوینا وسلوالو ډلو مینس کې اختلاف هم سرګندوي. مردان کې د ځانمرګي برید پړه د جماعت الاحرار په نوم یو وسلوال ډلې منلي، خو بیا نا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان دا دغه برید د منلو ډډه کړې ده. د دفاعي چارو کارپو ریټایر بریګیډیر صاد وای دا ضرب اعظم وروستو د وسلوالو زور کم شوی دی، خو اوس هم د دوی نظریاتي ملګري او سهولت کار د خیبر پختونخوا او د هیواد په نورو برخو کې موجود دي. هغه وایي چې د حکومت د نورو ادارو په نسبت مردان کې د نادرا دفتر باندې ځانمرګي برید کول وسلوالو ته یو آسان هدف او خبریال ظاهر شاه شیرازی وای چې وسلوال تنظیمونه پر رسنو کې ځان جندي ساتلو لپاره د غشن بریدونه کوي، او د مردان 14 وروستو د وسلوالو طالبانو لخوا بیلابیل بیانونه د دوی مینس کې اختلاف هم سرګندوي.
دا بالکل واضح طور سره ښکاري چې د دې ګروپونو په مینس کې کوم کوآرډینیشن او کوم اپروچ او دلته په پاکستان کې د کاروایانو هغه ختمي کې لګیا دي، او دی واړو واړو سپلینټر ګروپونو کې تقسیم شوی دي. هر ګروپ بل نه خبر نه دی کاروای کیږي.
دا مردان بمی 14 چې عام وګړي پکې پنخشي او یو ځل بیا د صوبې په خلکو کې یره ترخه خبره کړي، او ځنې سیاسي ګوندونو سره سره علما په سخت ټکو کې دغه د ترخه غره عمل غندل دي. مفتی فضل منان وای اسلام کله هم د یو بیګونه انسان د وجلو اجازت نه ورکوي او کوم خلک چې دغه کار کوي هغوی د اسلام نوم په نړۍ کې بدناموي.
اسلامي ملک د کافر وجل هم نشتا کړی چې هغه ته امن ملاو شي، او بیا داسې بېګناه مسلمانان وجل دا خو بالکل یو دهشتګردي ده، د اسلام خلاف یو سازش روان دی.
دا یادونه ده چې د مردان چودنې وروستو پېښور او د صوبې نورو غټو ښارونو کې صوبایي حکومت د امنیت انتظام سخت کولو سره سره د لټون عملیات هم پیل کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په هدف جوړې د پاکستان د سینټ کمیټه ویلي دي چې په پارلمان کې د قبایلو ته د زیات نمائندګۍ ورکولو ترڅنګ هغلته د اف سی آر قانون خاتمه وکړل شي. د کمیټه همداراز ویلي چې د فاټا د اصلاحاتو په لړ کې د قبایلو رائے وپوښتل شي. پر دې سربېره د کمیټې په غونډه کې د بکورکل شوو قبایلو پر ستونزو د پاکستان د آئین په 238 ماده کې د بدلون پر موضوع هم خبرې شوې دي. تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټول سینټ د ایوان د کمیټې غونډه د نهې په مازیګر د سینیټر میار زارابانی په مشرۍ کې وشوه. غونډې د خپلې وینا کې پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وی چې فاټا کې په فوري توګه اصلاحات پکار دي. نوموړي تجویز ورکړو چې په ایوانونو کې دي د فاټا د چوکو بیا ټاکنه وکړي شي او اف سی آر دي ختم کړي شي، او دا چې د پاکستان د لسو مهمو سیاسي ګوندونو په یو لس وړاندیزونو دي عمل وکړي شي، او له دې سره سره دي په آرټیکل 2 سوه 28 کې هم بدلون وکړي. په دې موقع د فاټا جرنالیسټ یونین صدر محبوب شاه اپریدی اووی چې تر ټولو نو وړاندې په قبایلی سیمو کې امن ضروری دی، او د دې نه غیر د اصلاحاتو خبرې بې معنی دي. لومړی دې دغه خلک آباد کړي شي، بیا دې دوی ته د خپل سباوون د پریکړې اختیار ورکړل شي. غونډې ته د فاټا نه سینیټر صالح شاه اووی چې لومړی دې د فاټا کډوال خپل کورونو ته ستانه کړي شي، بیا دې حکومت د اصلاحاتو پړاو اړخته راځي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې په دې اړه وی
پکار دی چې دوی ته اول امن ورکړي، آی ډی پیس خپل کورونه ته واپس شي. دا خلک چې د فاټا د فنډز باندې خبرې کوي، په دې کې یو هم داسې نشته چې د متاثرینو د حالاتو نه خبرې. ولې ورځې نه ما دا رایه ده چې د فاټا اصلاحات د قبایلو د خوښې او د مرضۍ مطابق وشي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا د آئینی بدلون لپاره هلې ځلې کوونکي او خیبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی چې تر څو په فاټا کې نظام سم نه وي، تر هغه د کډوالو د مسلې په شمول یو مسله هم په سم ډول نشي هوارې دی.
د دوه د سیستم ټیکوې زمونږ د خلکو نه آی ډی پیس کېدی. زموږ مرکرو سوچ دا دی چې مونږ ریفارم راوالو چې کم آی ډی پیس واپس شوي وي، چې هغه مهال ته داسې ژوند تیر کړي لکه څنګه د نور پاکستانیانو تیروي، او چې کم نه وي واپس شوي بس زیم چې هغه ته هر یو قانوني حق حاصل وي. او بل خبره دا چې آی ډی پیس واپس شي ټوله انشاءالله په دې نیکسټ ایئر پدې کې 100% به واپسی کې، او اول ځل دغه د پاره په 13 بجټ کې 100 ارب روپۍ یخی شوی.
مشال ډیډیو چې په دې حق له د قبایلی چارو ته ځیکر ډاکټر محیب وزیر نو پختل، هغه او چې په کار ده د فټا سیاستوال او وفاقي حکومت د آی ډی پیز د مسلې سره سره فټا اصلاحات هم وکړي.
اوس پورې دغه سنټرانو د آی ډی پیز د واپسای غوښتنه ولې نه دي کړې، چې نن په داسې موقع باندې دوی دې ته اولیت ورکوي چې الته د فټا د خیبر پختونخوا سره د یو کولو یا د اف سی آر په حوالے سره د اصلاحاتو عمل شروع دی. زما خپل دا خیال دی چې فاټا سیاسي ولر د هغه یو جرګه د رغو وختل شي، هغه چې ورل کوم طالبان وړاندې کړه یا کومه منځوري ورکړه، او زما یقین دی چې هغه به هم دغه منځوري ورکوي چې فاټا د خیبر پختونخوا حصہ شي.
یاد دی چې 13 ورځ دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د فاټا د پارلیمان د غړو او د فاټا ګرینډ الاینس جرګه هم په اسلام آباد کې روان نوا. او د شجیګل په وینا چې دغه جرګه نه غواړي چې په فاټا کې بدلون وشي، نو په دغه وجه د دوی مذاکرات ناکامه شول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو په سلګونه ښوونځي وران کړي او په لکونو ماشومان له زده کړو بې برخې دي، حکومت په یوه تازه سروې کې ویلي چې په فاټا کې د تعلیم شرحه 13% ده. په قبایلو کې کار کوونکي ځینې غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کرتوب شک کوي، وایي چې له مبالغو څخه د ډکو شمیرو د نشرولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي تر څو د دوی په خبره رښتیا هم د لیک لوست فیصدي لوړه شي. فرهاد شینواره رپورټ
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ڈی آئی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حقلا جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرحه لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمنځه وړي دي او په لکونه خلک یې بې کوره شوي وو، نو دغه شرحه څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف اسکول دي. انرولمنٹ په اسکولونو کې دا هم ډېر کم دی، ځکه چې تیرو لسو کالونه مو وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا اسکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. پدا کے حالات کی بیا مون کو گورو دا سروے رزی یا بیس لائن سروے وی یا انڈیکیٹر وی دا ډیر زیات کمزوری وی.
او د یو بلې نا دولتی ادارے پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن یو مشر اقبال اورکزئی وای
دا سدا سدا کم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو، تقریبا هغه غسرہ کم د سنسس ہونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا ټول فاټا لیٹریسی ریټ نو ډیرم خوشې وی. هغه نه پس درو سالورو 15 کالو کې د سورا پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشې وی، 20% په کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلث ارت اور سره خرابېږي، کلونو حالات خراب شوی دی، خوشې نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شوی دی وران شوی.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلي سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او دې سره به ضرور د تعلیم شرحه هم لوړېږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف ته روان دي او څنګه چې د فاټا حالات ښه کېږي ضروری خبر ہے چې د تعلیمی ودې وسره کېږي، تعلیمی رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات د خکېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسل او ناظمان وایي چې صوبایي حکومت نه خو د دوی د واک اختیار دایره معلومه کړې او نه یې هم ورته د ترقیاتي کارونو لپاره بجټ ورکړی دی. دوی وایي چې له ټاکنو و میاشتې تیرې شوې او خلک ترې کارونه غواړي خو صوبایي حکومت د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په همدې حال کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په دغه لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې دوی د لرې کولو هڅه کوي. له منور شاه رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې د عین تر مخه به په مقامي کچه د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامي حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې دمه ورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړ کې د ګل په ورځ په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیر وهاب په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه وویل
و میاشتې الیکشن وشولې، موږ تر اوسه پورې خپل حقوق میلو نه شول. خلک زموږ نه تمه کوي چې موږ تاسو له ووټ درکړی دی او موږ سره سمرات نشته، موږ سره څه اختیار مختیار نشته. برای نامه سي په خولي وي پیسہ اجلاسونو کې پیسہ ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکي وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاق خان وای دغه خبره هم تر څه حد سمه ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکہ پارلیمنٹرینز ته په دې کې فائدې دو ته په ټیکې ملاويږي دو په خپل خوخې د غټول کارونه کولې شي دو خلک په دې رضا کوي نو دا اوماغه چې چک دی اوماغه لالچ دی د پارلیمنٹرینز چې دومره زره هو نه رضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی نو اول خو ضروری دا وا چې څنګه دا ټول منتخب شوی وي چې د دو کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی وی چې په هغې کې ماهرین راغلی ورته ویلی وی چې اصل روح د لوکل ګورنمنټ څه دی چې بھائی په کور کې په کلي کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورټ دفتر د شناختی کارډ دفتر د کوسې نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کوي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامي حکومتونو نمائندګانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپلو اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
نظیمینو ټریننګ هم وکړو، ضلع نظیمینو، تحصیل نظیمینو، ضلع نائب نظیمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې یار دوی اوس خپل کار شروع کړي، په خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټس میټینګ اوښتلی و چې سره د ویلج کونسل کم جاریہ بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان شل ورزو کی پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات بھی بیگا جی میں سر ہوں گا میٹنگ شروع آگے کی چیزی تو مشکلات تو آگے بنے بات شروع اگر داخل کی اگر پروسیجرل دغری اگر تقریباً 90% مسئلے گا چیزی کی اگر ہوں گا حل کری دی.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریا مل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار ترسره کول جاری وساتي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدل شي.
اوردونکو په پیښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو د درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. دې روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی و. چارواکي وایي چې د لاهور په شان به په پیښور کې هم د کینسر ناروغانو 90% علاج وړیا یا مفت کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون وویل چې په پاکستان کې د 25% کینسر ناروغانو تعلق له قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره دی، نو ځکه په پیښور کې د دې روختون جوړیدل ډیر د اهمیت وړ دی. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه. عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زموږ روغتون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روغتون دی چې پکې د 50% ناروغانو په وړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روغتون مشر ډاکټر پیصل سلطان د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پیښور کې د شوکت خانم سرطان روغتون د سانګي جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې و. د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روغتون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي، چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف په پیښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولسته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پیخور شوکت خانم سارا زمنگ ډیر غټه فائدہ زمنگ او خاص کر فاټا قبایلی علاقے او د افغانستان ډیر غټه فائدہ شو، ځکه چې موږ خلک په لاور ته تلو زمنگ ډیر غټه خرچه کیدا.
او د شوکت خانم پیخور یو انتظامی چارواکی اجمل خان مشال ریډیو ته ویل، زربا د شوکت خانم پیخور دویمه مرحله هم سر ته ورسی او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پیخور کې تر سره کیږي. ولام غوس مشال ریډیو پیخور.
دا مشال ریڈیو دا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور مغربي سړک زیاتر منصوبې به د 2018 کال تر پای مکمل کړل شي. وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه ژوب سیمې ته د رسیدو وروسته د ان 500 ژوب مغل کوټ سړک پرانیسته وکړه چې د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور د لویدیځې برخې یوه حصه ده. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له امله د مړو شمېره 30 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان مشتاق غنی بیګم مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پېښه کې تر 500 زیات کسان زخمیان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه د سینټ کمیټې ویلي دي چې په سندیانو کې د فاټا نمائندګي زیاته کړل شي او سی آر قانون دې ختم کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وایي په نیمه سینټ غونډه د سینټر رضا ربانی په مشرۍ کې وشوه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید په ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی په نن د کابل د پولي ټکنیکل پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تکنیکي وسایلو د نوښتونو تبلیغ وروسته د هغوی هڅې وستایلې. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د یو کمانډان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي چې په خاطر ورځ ناوخته په علیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د ډلې پورې اړونده 8 وسلوال نیول دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د اوکراین، روس، جرمني او فرانس چارواکي په هغو هڅو ټلیفوني خبرې کوي چې تر مخه د اوکراین او د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ د امن معاهده عملي شي. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکراتیک ګوند نوماندې هیلري کلینټن ویلي دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدي او نورو مذهبي لکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده.
لن خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل په د خبرونه په پاتې برخه کې اوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي او ورپسې بیا مدرسې په اوسنی اثر کې چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمی یې تیاروي.
د مشال اړې اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیاس سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لر بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې د امریکا یوې شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس بغیر له قلابازه خلا ته د راکټ لیګلو کامیابه ازموینه کړې ده. دغه راکټ په کامیابۍ سره د خلا په مدار کې د چکر وهلو وروسته ځمکې ته ستون شوې ده.
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0.
د دې نو وړاندې سپیس ایکس یو لس مصنوعي سیارې مدار ته لیږلې وي. د فالکن 9 کرافت د فلوریډا نه الوت پیل کړی وو او له هغه ځای نه 10 کیلومتره لري کیپ کینول کې عمودي سفر وروسته کامیابی سره کوز شوی دی. په ځمکه باندې نیغ کوزیدو دا لومړی تجربه نه وه، بلکې د دې نه وړاندې هم داسې ازموینې شوې وي. د سپیس ایکس مشن وایي چې نجی خلای سفر خرچه به نیمه شي. د دې نه وړاندې د سپیس ایکس څو خلای جازونه د پیښې ښکار شوي ول، خو فالکن نه هم جاز تر وسه پورې 13 مسلسل کامیاب سفرونه کړي دي چې نړیوال خلای مرکز ته سامانونه رسولي دي. سپیس ایکس کمپنی نړیوال خلای مرکز ته د سامانونو رسول لپاره ناسا خلای ادارې سره د 1.6 ارب ډالرو معاهده کړې ده. په دینی بي تجربه کې فالکن نه هم راکټ په فضا کې شاوخوا 200 کیلومتره بلندۍ ته رسیدلی وو او کامیابۍ سره په خلا رزمکه مالی کو شوې دي. چې کله فالکن نه هم راکټ په ځمکه کوز شو، نو په هغه وخت کې د سپیس ایکس کارکونکو ډېره زیاته خوشحالي ونمانځله. د سپیس ایکس مبصرینو د فالکن 9 په خلا کې سفر او واپسی ننداره ډیره په زړه پورې بللې.
د امریکا خلای ادارې ناسا د تحقیق لپاره په یوه مهمه آلی کې د خرابې لوج د مارچ په میاشت کې مریخ سیارې ته تلونکو میشن ځنډولې دي. ناسا اداره وایي د فرانس خلای ایجنسی لخوا ورکړل شوی آلی کې د خرابې مطلب دا دی چې مریخ سیارې ته میشن نشي کولی. د ناسا ادارې تر مخه په دغه آلی کې د خرابې لوج کېدی شي چې دا میشن تر دو کلونو پورې وځنډول شي. د انسایټ نوې خلای جاز د مارچ په 10مه نیټه مریخ سیارې ته روانېدو چې په هغه سیارې به یې د ځمکې د تل جاج اخستو. ناسا اداره وایي چې د مریخ سیارې ته د میشن ځنډولو فیصله د تحقیق په آلی کې جوړ شوې خرابې په سمولو کې د ناکامۍ وروسته یې کړې ده. د ناسا یو چارواکي ایف پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې د مریخ میشن په اړه به راتلونکي څو میاشتو کې فیصله وشي، خو دا خبر واضح ده چې مریخ سیارې په اړه ساینسي موندنې او معلوماتو راغونډولو ته ژمن دي. د برتانیې د موسمیاتو محکمې اټکل کړی چې 2018 کال به د 2015 کال په پرتله زیات ګرم وي. د برتانیې موسمیاتو محکمې تر مخه 2018 کال کې به درجه حرارت 1.1 سیلسیس نه بروي. د نورې نړۍ په شان برتانیې کې هم 2015 کال تر ټولو ګرم وو. دغه نوې پیشنګوئی د کمپیوټر ماډلز او په شماریتي طریقې کار په مرسته شوې دي چې په کې د راتلونکي 200 میاشتو درجه حرارت ریکارډ کړل شوی دی. د یو نوي تحقیق تر مخه د چارلز ډاروین نظری ارتقا ته مرسته ورکوونکي فنچ مرغۍ بقا له خطر سره مخ ده. د ایکوډور په ګیلافیکس جزیره کې په فنچ مرغیو ته د خزندونه منتقل کیدونکې ناروغۍ څخه خطره جوړه شوې ده. د نوي ریاضتي ماډل تر مخه په راتلونکي 500 کلونو کې د مرغۍ دغه نسل معدوم کیدی شي، خو ساینسدانان وایي چې انساني مداخلت له وجې د فنچ مرغۍ نسل معدوم کیدونه بچ کیدی شي. په 1910 لسیزې په لومړنیو کې په پیکس جزائر کې د اوسیدو پر وخت چارلز ډاروین دا مشاهده کړی و چې په مختلفو جزیرو کې فنچ مرغۍ ترمنځ تر ډیره حده مماثلت موجود دی، خو دغه مرغۍ مخوکې د یو بل نه مختلفې دي. دا جزیرې چې زیاتره په وچه دي، ډاروین دا نتیجه اخذ کړه چې دا مرغۍ په لومړیو کې یو شان وي، خو وخت تېرېدو سره د ارتقا په مختلفو اقسامو کې ویشل شوې دي. په ګیلافیکس جزیرو کې د فنچ مرغیو د 1400 نه واخلي تر 1300 پورې اقسام موجود دي. د امریکای کالیفورنیا ریاست کې بغیر له ډرایور د گاډو ضابطه کارانو د مسویدي تجاویز خپاره کړي دي چې په سړکونو به بغیر له ډرایور گاډي چلیدونکو لپاره لار هواره شي. خو د ډپارټمنټ آف موټر وهیکلز ډی ایم وی وایي چې موجوده قوانینو لاندې دا خبره ضروری ده چې لایسنس یافته ډرایور به په گاډي کې موجود وي. کچري ټکنالوژي ناکامه شي، نو په هغه صورت کې به په گاډي قابو موندل اسان وي. کالیفورنیا ریاست د ترقۍ لپاره تر ټولو زیات ازمایشي میدان په توګه کتل کیږي، او په دې لړ کې دغه قواعد هم په مثالی توګه وړاندې شوي دي. بغیر له ډرایور د گاډو ممکنه صارفینو لپاره به خصوصي روزنې ضرورت هم وي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. د فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم موجین دی لاسټ لیجنډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 580 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سرپرایز جرنی ټو د ویسټ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 6.2 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سٹار وارز دی فورس اویکنس په لومړي نمبر دی. فلم دی روډ چیپ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم سسٹرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار شاهروخ خان نوی فلم دلوالے په لومړي نمبر دی. فلم دلوالے په هند کې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی، او په ټوله نړۍ کې د 200 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم باجیراو مستانی دی چې تر اوسه پورې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هیټ سټوري 3 دی چې تر اوسه پورې د 350 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ فلمونو مشهور سیریز ایکس مین نهم فلم ایکس مین اپوکلیپس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په 2016 کال کې د فلم ایکس مین ډیز آف فیوچر پاست دویمه برخه ده. د ایکس مین نوې فلم کې مشهور اداکارانو جیمز میک اوی، مایکل فسبندر، جینیفر لارنس او آسکر اساک کار کړی دی. دا ساینس فکشن فلم دی. دا فلم به د مئی په 20مه نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Follow things over many lifetimes. Ra, Krishna, Yahweh.
Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first.
Mutant. You are all my children. And you're lost. Because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you.
Oh, God.
He can control all of us.
Tara!
The world needs the X-Men.
That's why I'm here. To fight.
Not all of us can control our powers.
Then don't. This is war.
د امریکا او برتانیې په شریکه نوې خیالي فلم فانتاستیک بیست اینڈ ویئر ټو فائنډ دم به د نومبر په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي جے کے رولنګ په ناول جوړ شوی دی چې همدغه عنوان یې دی. د دې نه وړاندې جے کے رولنګ مشهور ناول سیریز هری پوټر لیکلی و. په فلم کې د برتانیا مشهور اداکار او آسکر ایوارډ ګټونکي ایډی ریډمین کار کړی دی.
Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Was open?
Just a smidge.
Mr. Scamander!
د هندي سینما مشهور اداکاره پریانکا چوپرا نوی فلم جے گنگا جل لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې پریانکا چوپرا پولیس افسر وي، ابا ماتور په یو خارګوټي کې لومړنی خزینه افسر وي او په هغه خار کې د بااثره او جرایم پیشورو خلاف مبارزه کوي. دا فلم مشهور ډایرکټر پرکاش جا جوړ کړی دی چې په فلم کې پخپله هم کار کړی دی. فلم جے گنگا جل به د مارچ په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
ابا ماتور، ایس پی باکیپور. मैं इस जिले की पहली महिला एसपी हूँ और एक बात आप सब याद रखिए, मैं यहाँ टेबल कुर्सी पर बैठकर सलामी ठुकवाने नहीं आई हूँ।
इस बांकेपुर में ऊपर नीचे दाएं बाएं सब हमारे इशारे पे होता है। चार बार से बांकेपुर के विधायक हैं हम।
आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूँ जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है।
पूरब तू भाग जाए, पश्चिम भाग ले, उत्तर भाग जाए, दक्षिण भाग ले।
मैडम सर, आप ठीक तो है ना?
नमक खाके का खाते हो और उसका हक उन लोगों को बेचते हो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन उनका मतलब बनना बंद हो जाएगा ना, लात मारते देर नहीं लगेगी उनको।
हम सब ठीक करते हैं मैडम सर।
कीचड़ को धोने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है बीएम सिंह, गंदे पानी की नहीं।
د هندي سینما اداکاری سونم کپور نوی فلم نیرج لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ فلم دی. دا فلم د نیرج بهانت په جون جوړ دی. نیرج د پان ام فلایټ 3 جاز ایر هوسټس روي چې په هغه جاز کې د 350 نه زیات مسافر سپاره وو او په 1948 کال کې د ستمبر په 15 نیټه ترهګرو دغه الوتکه یرغمال کړی وي. په دې موقع نیرج ډیره زیاته بهادري وښایي او د ټولو مسافرو ژوند بچ کړي. د هند حکومت د نیرج بهادري په لټ کې تر ټولو لوی اعزاز اشوک چکرا ایوارډ هم ورکړی وو. دا فلم به د فروری په 19 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Flight 73 was hijacked by four terrorists from the Abu Nidal organization. And then, after 16 hours, the terrorists started shooting at Pakistan security forces north of the border. According to sources, Four hijackers reached the runway at Pakistan Airport Security Force
Unit. Good morning, Captains. I'm Neeja Banod. I'm your head purser today.
Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard Pan Am 73 to New York via Karachi and Frankfurt.
Have a safe flight.
Thank you so much.
सर मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ.
कहता ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کل جون یو څوک داخلي وي کوس
خلک چې دی به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټ نه دوجي
د غریبانو ته پوس کو سوګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مدرسه پوسنی عصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسه پوسنی عصر کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په پاکستان کې د ترهګری پر ضد د جوړ شوي کړنلاري نېشنل اکشن پلان په وزه کړسو نکاتو کې یوه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات دي. په داسې حال کې چې په دې هیواد کې پر یو شمېر مدرسو د تندروي او جهادي مفکورې خورولو تور پورې کېږي، حکومت پریکړه کړې چې دا ځل به په دې برخه کې جدي کار کوي. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه په پاکستاني مدرسو کې د اصلاحات موضوع ته ځانګړې شوې. په پاکستان کې د تازه شمیرو لمخې د 15,000 په شاوخوا کې مدرسې رجستر دي او په همدومره شمیر کې نه رجستر شوي مدرسې یادیږي چې تر 30,000 زیات کسان درس پکې وایي. که څه هم په دې هیواد کې د مدرسو د اصلاحاتو خبره له کلونو راهیسې کېږي، خو د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته حکومت دې خوا ته جدي پام اړولی دی. په پاکستان کې د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې مهم ټکی یې د مدرسو رجستریشن یا نوملیکنه، د مرستو یا چندو راټولولو حساب کتاب او په تدریسي نصاب کې بدلون دی. په همدې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دا وروستیو کې د پاکستاني مدرسو د 15 سازمانونو د اتحادیې اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان له استاد سره په اسلام آباد کې ولیدل او پر اړوند چارو یې خبرې اترې ورسره وکړې. د پاکستان کورنی چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان تر غونډې وروسته خبری غونډې ته د وینا پر مهال په مدرسو کې د اصلاحاتو په لړ کې وویل چې د مدرسو ټول مالی چارې به د بانکونو له لارې پر مخ وړل کیږي، چې دا ډول مدرسو ته له بیلابیلو لارو د ورکړل سوو پیسو شفافیت په ډاګه سي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسے بعد قانون مطابق دخپل حساب کتاب رپورٹ حکومت تا اڑاندے کوی او علماء کرام پا دے خبر رضا مندی سرگند کڑے دا. بل دا مدرسو دا بارانی امداد پا لڑکے با حکومت طریقہ کار جوڑوی پس چی حقی اتفاق لرلو.
نموړي خبري غونډه ته زیاته کړې چې د مدرسو د اتحادیې استازي د نصاب په برخه کې پر اصلاحاتو هم راضي سوي دي او په دې لړ کې به د اتحادیې تنظیمات مدارس پاکستان په استازیتوب یو کمیټي جوړول کیږي.
ایک بہت اہم چیز مدارس کے نصاب.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلومات لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټي به جوړول کیږي. کوم بچي سفارشات جوړوي، عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار، بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په پاکستان کې سباندی یواله سیز وړاندې د هغه وخت د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې هم په مدرسو کې د اصلاحات په اړه ځینې پریکړې وسوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې ها وخت دوی له حکومت سره د مدرسو پر رجسٹریشن سلاسی و.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1968 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمه ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه د مدرسو د رجسٹریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره سلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په پاکستان کې د تندروي خورولې و سرچینه ځینې دینی مدرسې هم ګڼل کیږي چې د ځینو په وینا یا خو د نصاب للارې او یا هم په زبانی توګه زده کوونکو ته د تندروي او جهادي مفکورې خپلولو یا پرمخ وړلو تبلیغات کوي. په متحده عرب امارات کې د مذهبي چارو په وزارت کې مشاور او دینی عالم مفتي زاکر الله زاکری نظر لري چې که په مدرسو کې تر لسم یا دولسم صنف پورې عصري زده کړې لازمي وګرځول سي نو پایلې به ډېرې مثبت وي.
زما خو خپل نظر دا دی چې اوله چې دغه د مشرق یا د دولسم صنف پورې دنیاوي تعلیم او عصري تعلیم دا د ټولو لپاره لازم او ضروري دی. د دې لپاره که د دین آباد څوک اسلامي شریعت او اسلامیات او اسلامي علوم ترلاسه کوي، هم دومره فکر او بیکګراوند او خلفیه او شالید به لري چې هغه وکولی شي چې په حقیقي توګه باندې د الله جل جلاله کلام او پیغام ورباندې پوه شي او نورو خلکو ته یې واضح کړی شي. نو دا خو ضروري خبره ده چې دولسم صنف پورې یا دولسم ټولګي پورې یا د میټریک پورې تعلیم ډېر لازم او ضروري دی. نو که چېرې داسې وشي چې مثلا دا خبره په دې باندې عمل وشي او دا په دې ټولو مدارسو باندې لازم شي، نو د دې نه بعد به ډېر ښه ثمرات او ښه پایلې او نتیجې به په لاس باندې راوړي.
نوموړي زیاتوي چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو په دیني پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو لپاره لومړی شرط تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کول دي.
په ټول اسلامي هیوادونو کې او ملکونه کې دا خبره لازمي ده چې دولسم پورې تعلیم کړي. مثلا د ازهر مثال بوالو، د جامعۃ القروین، د مراکش یا د جامعۃ زیتون، د تونس یا د ام درمان، جامعې د اسلامي جامعې د سوران، په دې ټولو کې شرایط دا دي چې یو سړی دولسم صنف ویلی. دا نشته چې هغه مثلا د دینی مدرسې نه راغلی او دولسم ویلی او کنه هغه د کومليسي یا د عصري ښوونځي نه راغلی، بلکې په عربي ژبه کې خو د ټولو ښوونځیو د پاره یوازې د مدرسې لفظ استعمالیږي. بیا هلته د دینی مدرسې او د عصري فرق دوی لرې کړی دی، نو تر څو پورې چې دا فرق زموږ هوادونو کې هم لرې نه شي او په دواړو کې دواړه قسم ته مضامین تدریس نه شي، تر هغه وخته پورې دغه خلیج به قایمي او د دې دواړو په مابین کې تفاهم به مشکل وي.
په مدرسو کې د اصلاحاتو په برخه کې یوه موضوع دغه مدرسې د حکومت تر واک لاندې دراوستلو ده. قسم په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې مدرسې د حکومت په سرپرستۍ کې کار کوي، خو په پاکستان کې عام خلک هم کولای سي چې پر خپل سر مدرسه جوړ کړي. په پاکستان کې دینی عالم او د مدرسې ښوونکي محمد احمد واصل واستي دا یو ګټور کار ګڼي او درې مهم لاملونه په ګوته کوي.
یو فائدہ دا ده چې نصاب به یو سي، نصاب چې یو سي قوم به یو سي، یعنی بهري مکتبي فکر خلق به بیل بیل کتابونه نور اچي چې خلق یا قوم یا ملت په دغه شیانو تقسیم. دویم مګک بدای چې حکومت کوم مدرسې په خپل اختیار کې واخلي، د دوی د سند به منظور شي، علما چې دا کوم فارغ شي دا په حکومت کې نه شامل شي. دوی به وسایي نوکریان یې نه یو شی نه، نو دوی په اساس کوم سری کې مبتلای د دین یو دینی طبقه ده او د علم طبقه ده. دوی باید د لوړ فکر خاوندان په اساس کوم سری کې مبتلا نه وي، په معاشي مشکلاتو کې مبتلا نه وي. دریم ترګور د لوی فائدای چې په حکومت په دغه مدرسې په اختیار کې واخی، په هغه کې به جدید علوم شامل کی، علما به هم له جدید دنیا سره خبر شي او بیا د مدرسې په بدغه انداز جوړ کی. که څوک بیا له دغه ځای د جدید علوم مخاطب دي، مثلا تر لسم پوری داسې یو نصاب جوړ کی چې په هغه کې طالبان چلیدای شي، د دین طالبان او د دنیا طالبان چلیدای شي، لاغه برد بیا تخصص د علماو د لپاره بیلی او د دینی علماو طالبان د لپاره بیلی، نو دغه صاحب دوی ته نوې جدید علوم ورکی، د دوی علمی معیار به هم د زمانه سره برابر شي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخوانی مشر او د دې صوبې د بادشاه خان پوهنتون رئیس پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت هم ورته نظر لري او د اصلاحاتو په برخه کې حکومتي کنټرول او نصابي بدلون مهم ټکی ګڼي.
کم فوندو ناراضي خارج نه مطلب د لکه خلکو طرف نه لا دارو طرف نه مختلف چاته زکات پونم چاته خیرات پونم چاته صدقه پونم چاته سپونم مطلب ایران نه سعودي نه د مشرق وسط نور ملکان دي کم دي د خاص کر عربو هیوادونه دي دای ورته ورکه نور نور هغه کوي مطلب دا لکه په یو شان ان جی او هم دی په یو بل شان باندې یو هغه هم دی او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی پرابلم مې ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي دا ډېرې غریبې دي او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي دوی جنت ګټل غواړي دوی ډوډۍ هم غواړي دوی جامې هم غواړي او سرپوټنه هم غواړي او دې کې هغه ټول شی نشته.
د تعلیمي چارو زیاتره پوهان په دې اند چې تدریسي نصاب په ماشومانو کې د شخصیت او فکر جوړونې مهم عنصر دی. لیکوال او د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر د مدرسو نصاب د تندروي او فقواریت مهم لامل ګڼي او وایي چې په نصاب کې بدلون او حکومتي کنټرول د دې حل کېدای شي.
د ټولن اورنې او د بنیادی تور باندې ضروري خبره ده چې د مدرسو نصاب دی باقاعده دا سه هدف پورې بدل شي چې هغه بالکل انقلابي تور باندې داغه بدلون پکار دی ځکه چې په هم په دغه نصابونو کې په مدرسو کې شدت پسندی خوده لشي دا بنیاد پرستی ورته خوده شلوي را بل خبر دا ده چې دا ټول مدرسې چې کوم دي دا یو خاص فقه دی یو خاص طریقې باقاعده پښت پداهي کوي او دا چې خبرې جوړوي چې هغه فرقه واریت ته چې سم دی او خبر وړاندې کوي نو دا درسو پورې چې د مدرسو نصابونه حکومت جمهوری حکومت په خپل کنټرول کې نه اخستی راغې پورې صرف د رجسٹریشن خبره چې کوم ده دا اته په دیوال باندې شونه کول دي.
خو په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي څه ډول بدلون ته غاړه نږدي او په دې نظر دي چې په روان حالت کې مدرسو هیڅ ډول ستونزې نه دي زیږولي. د کراچی د ابوالخیر مدرسې ویاند احمد الرحمن د حکومت پر تګلارو پنیو کې کول سره وای چې حکومت دی لمړی تر خپل کنټرول لاندې د سکولونو یا شونځوي حالت ورسم کړي او یو مثالی نمونه دی وګرځوي بیا د مدرسو ته لاس ورواچوي.
سرکاري سکولونه موجود دي پاغه کې خلکو میخې تړل دي ساوري پکې تړل دي هغه سرکاري سکولونه شړ پراته دي ټول کلاول دي حکومت دا چلو کی چې اول دا غوي پلاس کې کوم سکولونه دي هغه تعلیمی ادارې چې کوم د حکومت په لاس کې دي هغه به داسې یو ماډل جوړ کړي چې دا غي نه بعد عوام هغه وګوري چې وایي چې دا زموږ لپاره یو رول ماډل دی نو بیا به خپل خود به خود دا علما به هم دا وایي چې نه دا حکومت حقيقي تور سره اصلاحات غواړي او دوی دې لپاره مخلص دي دې کار لپاره نو بالکل بیا به دا خبرې کول لپاره د منل لپاره بیا به تیاری اکه حکومت خپل تعلیمی ادارې کې رول ماډل جوړ کړي او بیا دا غینه بعد دی علماء سره دی خبره وکي دا مدارس دي په واخري به شک کچلو صحیح ده اګه علماء ورلنه ورکي نو بیا دی حکومت تاسو مدارس دي بیا قائم کی چې هغه د عوامو لپاره یو رول ماخلي بس د عوام دي بس هغه کی دي دا مدارس په خپل شور شي بیا پکې نه به دا معاملې چې مستقیم اختلافات دي نه فرقه وارانه اختلافات دي دا ټول معاملات به هلي.
په پاکستان کې په داسې حال کې په مدرسو کې د اصلاحاتو موضوع ته د سوي چې د دې هیواد ځینو لوړپوړو چارواکو په ډاګه وویل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې ورځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي کویت او قطر یې په سر کې راځي. خو دا هر څه د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد د نوي کړنلارې یوه برخه ده چې د 2014 کال په پای کې پوځي او ولسي مشرانو هوکړه پر وکړه. مدرسې په اوسني عصر کې د رواني لړۍ وروستۍ کړۍ مو واورېده. احمد شاه زمیمو پر ستر څښتن سپاری خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.